ترکی مشران به نن اروپا ته تلونکو کډوالو په اړه یوې معاهدې ته د حتمي شکل ورکولو په لړ کې ملاقات کوي.
بشیر ګواخو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو او اوس وخت شوه د ونیس پروګرام د مشال مرکه. په نننۍ مرکه کې زموږ میلمه د جمعیت علما اسلام فی ډلی صوبایي مشر مولانا ګل نصیب خان دی او د دې پروګرام کوربه خالد خان.
ګران اوریدونکو مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کې. نن را سره د جمعیت علما اسلام د خیبر پښتونخوا صوبایي امیر مولانا ګل نصیب خان صاحب ملمه دي. دوی دوه ځله د سینټ غړي هم پاتې شوي دي. د جمعیت علما اسلام لکه د خپل ګوند صوبایي امیر هم یا دغه منصب وته په دویم ځل ملو شوي دي. مولانا صاحب زموږ په دې پروګرام کې په مشال مرکه کې د جمعیت اسلامي امیر راجلحق د عوامي شل پټه مشر د کامیو سن پټه مشران ټول لاله مونږ ملمانک غي د خپل ګوندونو پاکلا خبرو کې. خو استاد سود ګوند مشر مولانا پر رحمان صاحب مونږ ته وخت نه راکې څه خاص وجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو استاد زه د مشکل نه په اول ځل باندې خبر شو. ان شاء الله تبارک وتعالى زبا غسر خبر وکم او هغه به وخت درکوي کې دې شي استاد یو اپروچ ورته په صحیح طریقه نه ویشه.
مونږ تاسو وخت په وخت دغه بلنه کړه چې دغه د پښتو میډیا د پکبالی سیمو کې افغانستان کې او په نړۍ کې دغه आवाज اوریدي شي. تاسو به ډیر مشکور کاغی دغه ټیم ورکو. مولانا صاحب د جمعیت علما اسلام خبره به کو. تاسو د ذات والی سربم خبره کو. په دغه ګوند د مولانا صاحب د مولانا پر رحمان صاحب د کورنۍ ډیر زیات اثر نه دی لکه هغه ټولې ودی کاغه د کمی سمبلی کې دي کې پسینټ کې دي یا د پارٹی کم ذمہواری دي هغه یقلی څه خاص وجه.
دا څه خبره خو زما په علم کې نشته. جمعیت علما اسلام یو باقاعده ضابطه او دستور لري او د عہدو تقسیم چې دی هغه د هغې ضابطې موافق کیږي. لہذا هر درې کاله بعد زمونږ نوی رکن سازی کیږي. د رکن سازی نه بعد بیا تنظیم سازی کیږي او تنظیم سازی نه بعد د عہدو دا تقسیمونه چې دی دا کیږي. د څو پورې چې د دې خبرې تعلق ته چې را په مرکز کې په قومي اسمبلی کې سداسي عہده نظر اغلی چې هغه خامخادیو خاندان هغه ستاده دی وخت دوه منیسټری دی 13 دورانیه کې هغه کې یو دی اکرم خان دورانی سپ سره و یو چې د مولانا عبد الغفور حیدری سپ سره و چې هغه دوه د دې خاندان هیڅ نه ده.
نو مطلب دا چې لکه په ټاکنو کې د مولانا سپ اون مدغه انتخاب کړو د هغه رور بیا د هغه زوی بیا د هغه رور مولانا ترمن سپ هغه سېنټر جوړ کړی شو. نو دې پټه کې نور خلک نشته.
په خیال چې داسې په هغه ځای کې به نور څوک الیکشن کوي چې په کوم ځای کې د دیو خاندان موجود دی د دیو اثر او رسوخ موجود دی د مفتي صاحب رحمهم الله و تبارک و تعالی اثر موجود دی. نو هلته خو ټول خلک د دیو په خاندان متفق دی او د دې نه بهر لکه دا به اول چانس چې د دیو سن 88 نه بعد چې سیاسي حالې ځلې شروع شوې دي او سیاسي جماعتونه فعال شوې دي. نو په اول ځل باندې به د دې کور ته داسې یو ممبري چلی وي چې هغه به براه راست په الیکشن باندې نه وي شوی او بغیر یعنی په آسان الیکشن د سینټ په دوران کې به شوی. د دې نه مخکې د سینټ ممبري چې ده د شوبې په مختلفو حصو کې تقسیم شوې دي. ملاکنډ ډویژن کې موږ 2 د سینټ ممبرانو په هزاره ډویژن کې هم 2 د سینټ ممبرانو او په ملاکنډ ډویژن کې چونکه بلکې موږ درې قسم مرانو مولانا راحت حسین صاحب یو عام او د شانګلې نه دی یو عامي کورینې سره دی مراد سبزاده خلیجان صاحب د ښاکونډ نه دی عامي. نو په اول ځل باندې یو شر چې دی دغه کور ته لاړ خو تاسو کې خپه یې.
مولانا صاحب د څومره وخت نه د ګوند سره جمعیت علما اسلام سره؟
زما خو بچپن نه تعلق جمعیت طلباء اسلام سره او چې کومه د جمعیت علما اسلام په سرپرستۍ کې د طلباو تنظیم دی د هغې زه د ضلع جنرل سیکرټري هم پاتې شوی یم. د صوبې هم جنرل سیکرټري پاتې شوی یم. د مرکز ډیپټي جنرل سیکرټري پاتې شوی یم او دارنګې بیا د هغې نه بعد د فراغت نه علومو فراغت نه بعد بیا زما جمعیت علما اسلام سره تعلق پاتې شوی دی. جمعیت علما اسلام کې د تحصیل جنرل سیکرټري بیا د ضلع جنرل سیکرټري بیا ز درې چانس د صوبې جنرل سیکرټري پاتې شوم او بیا د دې کې امیر شوم د صوبې خیبر پختونخوا او بیا مرکزی نائب امیر شوم او دې وخت کې د صوبې امیر هم. زما تقریبا د ژوندۍ اکثره حصہ د سیاسي جدوجہد کې جمعیت علما اسلام سره پاتې ده.
مولانا صاحب چې کله د پټه ټاکنې کې دغه انتخاب کې دوه استاد مقابله یو ډیر طاقتور سلسله و مړه صاحب ورور سره وه. بیا هغه جمهوری لار وه تاسو منتخب کړی شوې سدا څه دغه خورا نه لکه هغې ډله وه یو پینل وو.
زما په خیال ستاسو په دې کې معلومات لږ کم دي. مولانا طاهر رحمان صاحب د صوبې د جنرل سیکرټري په حیث باندې الیکشن لړاو او زه د صوبې امیر وم. هغه یو قسم له زما سره پینل کې وو، لیکن په دې پینل کې د کارکون آزاد رایه چې ده هغه ته ووټ نه کوور او ما ته ووټ راکو. د هغې په مقابله کې مولانا شجاع الملک صاحب ته ووټ ورکو. او دا جمعیت علما اسلام په تنظیمي او جمهوري پارلماني سیاست باندې دا هغې ډېر ښه اثرات مرتب شوي. داسې یوه خبره نشته چې ځینې مولانا طاهر رحمان صاحب زما په مقابله کې ناکامه شوی دی، بلکې د صوبایي جنرل سیکرټري په مقابله کې ناکامه شوی دی. او دا د کارکون شعور هم دی او د جماعت هغه ښه پارلماني جمهوري روایت هم دی.
مولانا صاحب، په خیبر پختونخوا کې په کوم مقامي ټاکنې چې وې دغه انتخابات و، ستاسو ګوند په کې دویمه لویه پارټي وه، خو بیا چې دغه ځلی حکومتونه جوړېدل، تحصیل حکومتونه جوړېدل، هغه شان ستاسو برې رانلو لکه ځینې ځایونو کې ستاسو مشرانو بې وفایي وکړه، د هغې خلاف
زما خیال داسې دی چې یو جنرل الیکشن وو. په جنرل الیکشن کې خو جمعیت علما اسلام تاسو ته پته ولګی چې څنګه هغه حزب اختلاف پارټي وه هغه خپل پوزیشن یې برقرار وساتو. دویمه چې په اضلاعو کې او په تحصیلونو کې الیکشن وو، نو تحصیلونو کې الیکشن هم جمعیت علما اسلام بھرپور انداز باندې ګټلی دی. د هغې به هم تاسو ته معلومه وي چې تقریبا 15 تحصیلونه چې دی دا جمعیت علما اسلام ګټلی دي. سو پورې چې د اضلاعو د الیکشن تعلق دی، نو د اضلاعو په الیکشن کې دا چونکه ټیکنیکل الیکشن وي، په دې ټیکنیکل الیکشن کې کله ټیکنیلیټي سړی نه ورانه شي کله جوړ شي، نو هغې کې داسې وي چې یو ځای کې به تا 40 ووټ اخیستی وي او باقي به 3-4 جماعتونو به هغې به 15-15 ووټ اخیستی وي، خو چې هغې اتحاد وکړي ستا نه به الیکشن وګټي. دا پبلیکلی الیکشن نه وي بلکې ټیکنیکل الیکشن وي. په دې وجه باندې په بعضې اضلاعو کې چې زمونږ بالکل ټیک حکومتونه جوړېدل هغې کې ټانکو او لکی مروتو او کرکو چترال کې هم وو، نو هغې کې زموږ څه بعضې ټیکنیکل غلطۍ رالې چې په هغې کې جمعیت علما اسلام د اضلاعو حکومتونو جوړولو کې هغه شانتې کامیابي حاصله نه کړه کومه چې په کار وو.
او چا چې کم کونسلرانو چې ستاسو په ټکټ پاسي وو بې وفایي وکړه، اوټه ستاسو کندید ته وانه چولو، هغې خلاف
نو د هغې خلاف خو تحقیقات شروع دي او چې کم تحقیقات راځي د هغې موافق کاروایی کېږي. لکه د دغه خلاف چې دی نو هغې کاروایی وشوه لکی مروت خلاف، او هغې کې 4-5 ممبران چې دی هغه ډیسیټ شو. دغه شانتې د صوابۍ د یو ممبر خلاف کاروایی وشوه، نو هغې بنیادي رکنیت هم خط شو او هغه نږدې دی چې د هغې به خلاف کاروایی وشي، ډیسیټ وشي.
مولانا صاحب، قبایلی سیمو پاکله په قومي اسمبلی کې یو بل وړلی شي، ډېر سیاسي ګوندونو د هغې حمایت کړی دی چې دا قبایلی سیمې دی خیبر پختونخوا سره یو شي. ستاسو ګوند څه واضح موقف رانلو وجه
دې خبره کې خو زموږ هم اتفاق دی چې قبایلی سیمه دی د صوبې سره شامل کړی شي. البته د شمولیت چې کومه طریقه چې ده هغه د دې خلکو ده چې هغه دی دا د پاټا په ځای باندې د پاټا په ځای باندې د فاټا شي، نو موږ د دې مخالفت کوو. ځکه چې د هغې وجه دا ده چې په صوبه کې د مخکې نه 10 ضلع چې دي هغه د صوبې سره دي، هغه ملکنډ ډویژن دی، بیا ورسره دا 10 ایجنسۍ بلکې 8 ایجنسۍ هم ورسره یو ځای کې، نو دا خو به نیمه صوبه داسې شي چې د صوبې نه به هغه خپل حیثیت به کمزوری شي ډېر زیات. نو موږ په دې باندې خو اتفاق لرو چې دا د صوبې حصه وګرځي انتظامیه او صوبې سره دي شي، خدا نه چې دا دی
نیم قبایلی
فاټه دی، دا مناسب نه دی زمونږ په نظر کې.
خو بیا مولانا صاحب، بل اوس په دغه مسلم محمود کانفرنس کې ویلي وو چې یاره په دې باندې د بهر نه څه فیصلې نه امپوز کېږي نه دغه کېږي، دې ته د رای حق ورکړي چې
قبایل په دې سلسله کې خو جمعیت علما اسلام کافی وخت نه هلې ځلې کوي او د قبایلو یو جرګې فعال کړې ده او د هغې جرګې په حیثیت باندې د ټول قومي قیادت په هغې اتفاق کړی دی. محترم نواز شریف صاحب چې کله اپوزیشن کې وو په هغه وخت کې موږ سره په دې خبره اتفاق کړی دی، او نن هم موږ د دې خبرې به هر حال په دې خبره باندې ټینګ یو چې د قبایلو د پدې کې وپوښتلی شي، او که قبایل په دې کې وپوښتلی شي او بیا یو فیصله وشي دا فیصله به بنیادی طور کامیاب فیصله وی او ناتلون کې نسلونه بدا وی چې دا فیصله د مونږ پلار نیکه کړی دا او کچرته قبایل پدې کې نو پختې شي نو دا به وقتی طور علاج وی مستقل علاج بنوي بیا وی او نوجوان نسل پاسي او هغه بدا وی چې د قبایلو د حیثیت چې د مونږ ته زمونږ درای په نتیجه کې نه دا ملاو بلکې دا مونږ ته د بهر خلکو خوښ کړی دی.
بیا ځینې قبایلي مشران وایي چې دا د یو ځانګړی سبک شي. تاسو وایئ چې دا د په انتظامي توګه صوبې سره شي، لکه تاسو اوس وایئ چې دغه نیم قبایلي حیثیت دي که صوبه شي نو بیا به ستاسو د ګوند سمو.
اصل داسې دی چې په دې کې انتظامي مشکلات دي، سو پورې چې د دغه انتظامي مشکلاتو حل نه وي راوتی او دا ته ځان له صوبه کوي نو دا به د نورو مشکلاتو سره مخ کړي، لکه د دې مغربي حصه چې ده په هغې کې سرحد نه دی متعین او ډیورنډ لاین چې دی دا ډیورنډ کرخه چې ده نو هغې باندې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې یو غیر اعلانیه تنازعه پرته ده. نو چې د یوې صوبې سرحد نه وي معلوم او ته صوبه کې نو دغه به مشکلات پیدا کوي که اسانۍ به پیدا کوي. دویمه خبره دا ده چې مشرق طرف ته هم د دې او د سیټل ایریا په منځ کې یو بل کرخه ده، نو هغه کرخه چې ده د هغې به بیا څه پوزیشن پاتې کیږي. د دې وجه نه کم خلک چې دا وایي چې دا د ځان له صوبه شي نو هغوی که په دې حواله باندې مطالعه وکړي چې د دې به حدود اربعه کمه وي، هغه څلور وانه طرف ته به د دې برید کمه وي، نو بیا به هغوی هم د خپلې مطالبې نه دستبرداره شي، ځکه چې د ډیورنډ کرخه زموږ په اختیار کې نه ده. زموږ په اختیار کې یو ځای نشته او هغې ته ته یو انتظامي حیثیت ورکوې نو بیا به د ریاست مشکلاتو کې به اضافه کیږي. مشکلات
په تاسو مطلب دا چې د افغانستان لړخه به دغه مشکلات سره مخ کیږي؟
نو ظاهره ده چې دا خو هغه طرف ته افغانستان یو خپله نظر لري، یو خپله موقف لري او دې کې افغانستان چې دی هغه قومي طور متفق دی. سره د دې نه طالبان پرو پاکستان ګورمنټ وو، لیکن هغوی هم دې خبره کې خپل نظر لرو.
مولانا صاحب، په سیاست کې مو ډېر زیات عمر تیر شو، په حالاتو باندې ژور نظر لري. دغه د فوج د مشر رایل شریف ویل حکومت ته چې تاسو ګورننس لکه حکومت سازی ښه کې ګډ ګورننس مخه دغه نه دی، تاسو د پارټۍ څه موقف دی چې یاره داسې د فوج مشر له پکار دی چې حکومت ته دغه ډکټیشن ورکړي؟
زما خیال دا دی چې پاکستان سره اختیار شته، اختیار نشته او اقتدار ورسره شته، او چې کله د پاکستان خپل ریاستي صورتحال داسې دی نو زموږ د حکومت صورتحال هم دا دی چې د دې سره اقتدار شته او اختیار ورسره نشته. نو په پاکستان کې داسې داسې ناشنا خبره نه ده چې دا صرف راحیل شریف وکړه، دا خو د پاکستان هر جرنل دا خبره کړې ده او د بعضې جرنلانو خبره چې نه ده منلی شوې هغې بیا په حکومت باندې قبضه هم کړې ده او د هغې تازه مثالونه موجود دي چې دلته د سیول ګورمنټ نه زیات چې دی فوجي جنرالانو او ګورمنټونه کړي.
خو بیا سیاسي ګوندونه خپل موقف ښیي، تاسو د پټې بس موقف ښیي، تاسو د دغه حکومت برخه هم یې په وفات کې.
نو اوس موږ خو پارلماني خلک، سیاسي خلک، د جمهوریت قائل خلک زموږ به کوم موقف یو؟ خو سیاسي خلک موږ خو عسکري تنظیم نه دی زموږ چې او به دا خبرو حمایت کوي.
تاسو د عسکري خبرو کار مولانا فرحمان سره بل ورځ یو خبره کړې وه چې مونږ د عقل او دلیل په بنیاد سیاست کوو او ځینې قوتونه د ټوپک سیاست کوي. هغې د ټوپک په میدان کې طاقتور دی او تاسو د دلیل په ډګر باندې زور اورې، دا چا ته اشاره وه؟
دا خو تاسو مولانا صاحب نه تپوس وکړئ، ځکه چې خبره هغه کړې ده او جواب به زه کوم، نو دا خو ښه خبره نه ده.
تاسو هم د ګوند یو ذمهوار؟
نه، دې کې شک نشته، خو نن هغه د شته انشاءالله که تاسو ته تپوس وکړو مناسب جواب به درکړي.
د کامی اکشن پلان په حواله سره د ترخګرۍ د مخنیوي لپاره چې کوم منصوبه بندي شوې ده په کامی سطح باندې، تاسو څومره مطمئن یې؟
زما خو خیال دا دی چې د دې قومي اکشن پلان په نتیجه کې دهشتګردي ختمیږي نه زیاتیږي، او مخکې هم چې څونه منصوبې جوړې شوې دي حکومتونه په دې کې مخلص نه دي، د خطې حالات د دوی په اختیار کې نه دي، همیشه د پاره د ډو مور مطالبه د دوی نه کیږي او دوی د پیسو په باره کې ډومور وای او هغوی د اکشن په باره کې ډومور وای، سو پورې چې په خطې کې جنگي صورت حال ختم شوی نه دی، امریکې خپلې لښکرې واپس بوتلی نه دي، د افغانستان قوم ته باقاعده د خپل اختیار او د اقتدار واګې په لاس نه دي ورکړي، پاکستان کې ترهګري او دهشتګردي نشي ختمېدای.
خو په دغه کامی اکشن پلان کې بیا دی وی چې مدرسو کې به اصلاحات راولو، دغه د رجستریشن بکې، تاسو کم مذهبی گوندونه چې دي انتها پسند گوندونه پاغه باندې بندیزونه ولګیدل د مدرسو حوالو سره ستاسو سره چې اصلاحات تیرا شي
نو د مدرسو په حواله باندې بمونګه زور تاریخ چې دی دا لټو چې دغه عسکریت پسندی د مدرسو خپل پیداوار دی که دا کار چې دی دا راګټ کړی شوی دی او دا د یو جبر لاندې چې دی دا خلک په دې باندې مجبور کړی شوی دی یا د دوی غلط استعمال شوی دی د مدرسې بنیاد چې دی دا په دهشتګردۍ هم نه دی او دا په رشوت ستانۍ هم نه دی او دا په منشیاتو هم نه دی دا مدرسو کې چې کوم تعلیم ورکړی کېږي دا د دې ټولو خبرو خلاف ورکړی کېږي نو چې د دې ټولو خبرو خلاف ورکړی کېږي او بیا کوم تعلیم ماته دا وایي چې د یو انسان مرګ د کل انسانیت مرګ او زما په دې باندې عقیده او بنیاد جوړیږي هغه به د انسانانو خلاف څنګه دهشت کردی لہذا مدارسو کې د اصلاح ضرورت نشتی چې کوم خلک دا کار کوي د هغې د اصلاح ضرورت
تاسو غواړئ چې د دې رجسټریشن وشي لکه خامخا لکه حکومت سره د دې نوملیکنه وشي چې دا خو پته لګی کړي دا مدرسه څوک چلی کم دینه وته فاندنګ راځي
زما په خیال په دې کې اختلاف نشته که رجسټریشن نه شوه دا د حکومت خلطی ده تمام د مدارسو درخواستونه نن هم په لاین پراته دي نو چې دوی د مدرسو رجسټریشن نه کوي یا د مدرسو د رجسټریشن طریقه کار غلط دی دا خو ایجوکیشن ادارې دي په کار دي چې ایجوکیشن سره رجسټر دا سټاک کمیټه سره رجسټر نو دا فرنګیانو دا طریقه کار جوړ کړو نو د پاکستان کا مطلب کې لا اله الا الله او د پاکستان د جوړېدو شپې ته ویا کاله وشو او دوی د پیرنګیانو هغه قانون بدل نه کړ شو چې د کوم قانون لاندې پدرسې د سټاک کمیټې سره رجسټرډ کیږي نو اوس دغه ته په خپل باندې سوچ وکړه چې دا ظلم د مدارسو سره دی او د اسلام سره دی که نه دی دا ظلم
تاسو په خپل مدرسو کې لکه ستاسو د ګوند اثر لاندې کې مدرسې دي تاسو سره ډېر لوی لوی عالمان دي غواړئ چې کې اثری تعلیم وشي لکه دغه کمپیوټر د انګلیش تعلیم یا
ایجوکیشن ورکول د ریاست کار دی چې ریاست په خپلو ادارو کې اسلام داخل کړي د مدرسو ضرورت په پاتې نه شي
مناسب تاسو د جمعیت علما اسلام خیبر پښتونخوا صوبایي امیر یې دلته ستاسو ګوند چې دی په صوبایي اسمبلی کې لوی ګوند دی اپوزیشن لیډر هم ستاسو د ګوند نه دی څومره مطمئن یې د دغه پاکستان تحریک انصاف حکومت نه په صوبه کې
زما په خیال خو زمونږ د تحریک انصاف د نارې سره ډېر ذهني هم آهنګي وه دیو د تبدیلی خبره کړو مونږه د دغه تبدیلی نه دا فهم کړو چې دلته به د ټولو نه اوله تبدیلی د امن او امان په حواله راځي او د قوم نوی نسل ته به امن او امان چې دی دا میلاو شي مونږه د تبدیلی نه دا فهم کړو چې دلته به اقتصادي تبدیلی راشي او د دې خاوري هغه مزدور کسان مجبوره به کسه او به وسه به خلق چې دی هغه به د معاشي خوشاله سره مخ شي او دوی ته به د دوه وخت ډوډۍ چې دی نو دا په اسانه میلاوي مونږه د تبدیلۍ نه دا معنا اخیستې وه چې دلته به هغه زرګونه نه د لکونه بچو چې د تعلیم نه محرومه دي او هغوی په پردو هوټلو کې او په سړکونو باندې او په روډونو باندې د خلکو سپلای پالش کوي او هغه د تعلیم په وخت کې دي تبدیلی به داسې وي چې دغه بچی به تعلیم حاصل کړي مونږ د تبدیلۍ نه دا مفهوم او معنا اخیستې وه چې ایجوکیشن چې دی دلته طبقاتی دی نو طبقاتی ایجوکیشن به ختم شي
هغه ویلې چې مونږ به یکسا تعلیم وکړو او دغه کوم خبرې چې تاسو کې نو تاسو مطلب چې دا نه شي دغه تبدیلۍ نه نه راغلي
یو تبدیلی متصور هم نه ده دا نه چې بیا به وشي اوس هم دو نیم کاله چې دی دا یو فیرډ دی چې په هغې فیرډ کې دا تبدیلۍ رانلې نو د دې نه بعد به تبدیلی سره شي مونږ خو تبدیلی چې ده دا د درنې په شکل کې ولیده د لغړو خلکو په شکل کې هم ولیده دې ته خو د عمران خان ضرورت نه و او دې ته د پی ټی آی ضرورت نه و
بیا ستاسو سیاسي ګوند په هیڅ صدا چې تحریک شروع نه کړو څه آواز مو اوچت نه کړو د صوبایي حکومت خلاف دغه ټول کارونه کیږي مو تاسو غلي سیاسي تور
نو شما په خیال خو چې کومه تبدیلی چې د کومې رابطه عوام مهم دی تاسو ته اندازه ده جمعیت علما اسلام ډېر په انداز باندې په ټولو صوبه کې پروګرامونه هم کوي د قوم ته ایجوکیشن هم ورکوي ذهن سازی هم کوي د قوم هغه همدردی هم اخلي او د دغه تبدیلو خبر هم کوي نو سیاسي ګوند خو دغه څه کولای شي که ته وایې چې ټوپک راواخلې خو بیا به را باندې لکه الزامات لګوي نو د ټوپک تبدیلی مونږ نه غواړو سیاسي او جمهوري تبدیلی غواړو او د هغې دپاره مونږ زمینه همواره ټول صوبه کې لګیا یو
خو په دغه صوبایي حکومت کې د دې صوبې یو لوی مذهبي ګوند هم شامل دی د هغې درې وزیران ډېر په اهم عهدو چوکو باندې دي ای ته په کوم نظر ګورې تاسو څه وخت کې ملګری مو په دې صوبه کې؟
نو داسې چې مونږ هغوی ته یو مذهبي ګون د علم په رڼا کې نشو ویلی، هغوی مذهب پسند ګروپ ته مونږ ویلی شو، لیکن هغوی علمی استعداد او مذهبي استعداد نه لري. نو په دې وجه باندې هغوی ته مونږ یو علمی ګروپ نشو ویلی، یو علمی خلک ورته نشو ویلی، ځکه د هغې ټول خلک چې دی دا د جدید تعلیم پروفیسران دي. نو قرآن او سنت خو هغوی ویلي نه دي، چې نه دي ویلي نو هغوی غیر ذمهدارانه طور د پی ټی آی په تمامو هغه اقداماتو ته گویا کې د اسلام جامع اغوستی، چې دا به د دوی لپاره په مستقبل کې ډېر بدنما مشکله تبدیلی فایده کړي. په کار نه ده چې هغوی داسې کړي وي، خو چې کړي دي نو پرېږده چې قوم د هغې نظاره وکړي.
ځکه ستاسو ګوند کې به صرف پټکي والی ګیر والی به یا دینی عالمان به که عام خلک هم کېدي جمعیت المسلمین؟
یو چې دی قوم دی، یو رهبران دي، رهبران به همیشه دپاره عالمان وي، او یو چې دی هغه په دې ګوند کې شاته خلک دی هغه ټول قوم کېدی شي، جدید تعلیم یافته کېدی شي، قدیم تعلیم یافته کېدی شي، پبلک کېدی شي، او د هغې نظاره تاسو کوئ.
د مذهبي ګوندونو یو ډېر لوی اتحاد و دلته د متحده مجلس عمل په شکل کې، ستاسو په دغه بنیاد باندې دلته حکومت مو هغه اتحاد بیا کېدی شي لکه جماعت اسلامي سره، مولانا حسن الحق صاحب سره، نور مذهبي ګوندونو سره؟
جمعیت علما اسلام همیشه د هغې دایي پاتې شوی دی، او اوس هم په دې هلو ځلو کې دی چې دا دې وشي. البته ته چې کومه تپوس کول غواړې هغه نه کوي چې دغه جرم چا وکړو چې دا اتحاد مات، نو هغه جرم خو ښکاره دی چې چا بایکاټ وکړو هغه اتحاد مات.
دغه تیر خبره یادیږي، دغه وخت کې تاسو د ولسم ترمیم حمایت کړو، تاسو سینیټر غالبا، نو دا یو ښه فعل کړو تاسو، یو ښه دغه کړو جمهوریت لپاره، ځکه چې هغه وخت کې دغه وخت سره مشرف ته مو ډېر زیات اختیارات ورکړي.
زما په خیال چې د پاکستان په سیاست باندې چې چا ګهره نظر وي هغه به د 17 ترمیم د ټولو نه ښه حمایت کوي، او چې د چا ګهره نظر نه وي نو هغه به هغه خبره کوي لکه څنګه چې تاسو کوئ. پاکستان کې یو ځل مارشل لا د ایوب خان لګېدلې ده، د مارشل لا نه جمهوریت ته ګاډی څنګه لاړ، په هغې کې کومه جمهوري خلک استعمال شو؟ یو دا طریقه. دویمه دعوه چې دویم چې دی هغه یحیی خان و، د یحیی خان نه څنګه جمهوري ادارو ته خلک لاړ، او کم سفر یې وکړو، کم سیاسي خلکو په هغې کې استعمال شو. دریم نمبر چې دی هغه ضیاءالحق و، ضیاءالحق نه د مارشل لا نه او د پارلیماني جمهوري نظام ته خلک څنګه لاړ، کومه اقدامات یې وکړه؟ نو مونږ خو هغه خلکو ته ښه سرټیفیکیټ ورکوو چې هغوی یو جدوجهد، جمهوري جدوجهد وکړو، او دغه جمهوري جدوجهد په نتیجه کې د مارشل لا نه پارلیماني نظام ته خلک لاړه. په دې کې د ټولو نه مؤثر کردار چې دی دا مجلس عمل ادا کړی دی، او 17 ترمیم چې دی دغه مخکې خلکو په هغې کې یو د ملک وزیر اعظم چې دی هغه چیف مارشل هم جوړ شوی دی. نو په دې کې د ټولو نه ښه کارکردګي چې دا قانوني او جمهوري کارکردګي چې دا دا د مجلس عمل ده.
خو ما ته یاد شي خدای بخښلی قاضي حسین احمد په دغه بیا معافي غوښتې وه چې یاره دا مونږ یو ښه هغه نه کړي.
نو ما خو تا ته وویل چې هغوی په سیاست کې د عمران خان سره ملګري دي، نو نن یوه خبره کوي سبا له پې معافي غواړي. خو جمعیت علما اسلام چې دی دا یو مستحکم سیاسي جماعت دی، کم کار چې کوي په بصیرت کوي، بیا پرې معافی نه غواړي.
اخیره پوښتنه مولانا صاحب، ستاسو خبره ډېره قیمتي دي خو وخت کم دی. دغه د چینا پاکستان اکنامیک رادارې باندې یو ډېر لوی سیاسي دغه راوچت شوی دی، خاص کر لوی صوبو ځینې ګوندونه پرې سیاست کوي. ستاسو څه موقف دی؟ لکه که دا عمران خان وایي که دا بېرته دې صوبې ته پکې حقوق ملو نه شو، نو هغه به بیا د دې خلاف یو تحریک اوچتوي، تاسو د حکومت عیسی یې په وفات کې؟
خبره دا ده چې بعضې خبرې چې دي هغه د سیاست نه زیات تکنیکی دي، د دلیل او د منطق محتاج دي. جمعیت علما اسلام په دې باندې د ټولو نه اول کار کړی دی، او حکومت کې دن نام کړی دی، په چین کې هم کړی دی، او هغې باندې د چین حکومت چې دی امیګری شوی دی، د پاکستان حکومت امیګری شوی دی. یو بهتر د دلیل او د منطق په بنیاد باندې زمونږ کوشش دا دی چې مونږ کومه فلسفه لرو، کومه لاره پیدا کوو، کومه دلیل لرو، هغې کې به ملک ته د ټولو نه زیاته فایده وي. او چونکې مونږ د صوبه خیبر پختونخوا اوسېدونکي یو، خو لاول د پاکستان اوسېدونکي یو، که د صوبه خیبر پختونخوا مفادات مونږ ته عزیز دي، د پاکستان مفادات هم راته عزیز دي.
خو خلک وایي زیاتې ګټې پنجاب ته ځي، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې ستاسو عموماً
دا فرقواریت او صوبائیت پیدا کول، دا د سیاست بنیاد ګرځول دا د ملک لپاره تاوان دی. مونږ صوبائیت او قومیت چې دی د دې په بنیاد سیاست نه کوو، مونږ ته اولنی مفادات عزیز دي د پاکستان او بیا مونږ په یو شوبه کې وشو د هغې مفادات را ته بیا عزیز دي بیا مونږ په یو ډویژن کې وشو د هغې مفادات خو که زه یو ډویژن له یو دغه نشم راوړی یو خیر نو د دې دا مطلب دی چې پاکستان ته هم نه پرېږدم دا ښه دلیل او منطق نه دی لہذا پاکستان حکومت هم په دې راضی دی چین هم په دې راضی دی چې په دې کې مونږ د زیاتو نه زیاته فایده چې ده دا صوبه خیبر پختونخوا ته ورسو او مونږ په دې کې خپلې هلې ځلې کوو او کوشش کوو او که کم خلک دا خبره کوي چې که دا ونه شو زه به دا چلو کوم هېڅ چلې نه کړی دی د اوسه پورې نه به بیا وکړي خو دا دلیل منطق خبرې دي دا جنګ خبرې نه دي
د مشال ریډیو سره د خبرو کولو یو جهان مننه